دا مشال اړیو دا وخت په خبر کې د سحر نه بجې دي. د مشال اړیو د نه ساته خبرون په پیل کې زګل ایاز او روحي لزدران درته هر کلی وای. نن د اتوار ورځ د 2018 میلادي کال د اکتوبر میاشت 25مه نیټه ده. د خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړي ده. په خبرونه کې به د ځانګړي رپورټونو ترڅنګ سو سندري هم باوري. خو لومړی به د دې سات تازه خبرونه وو. لومړی د خبرونو سره ټکی. نن د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراټیک موومنټ په کوټه کې جلسه کوي. په کابل کې په ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي او د القاعده شبکې دویم مهم مشر ابو محسن المصري په غزنی ولایت کې وژل شوی. دا خبرونو تفصیل. دا اپوزیشن ګوندونو ائتلاف پاکستان ډیموکراټیک موومنټ یا پی ډی ایم د حکومت ضد تحریک چلولو ترڅ کې نن په کوټه کې درې مجلسه کوي. د یولسو اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ډی ایم لومړی جلسه د پنجاب په ګوجرانواله او دوی مجلسه یې د سند صوبې په کراچۍ ښار کې کړې. په کوټه کې جلسه په ایوب لوبغالي کې ترسره کیږي. په دې لړ کې کلک امنیتي ګامونه پورته شوي. په جلسه کې د ګډون لپاره د ځینو اپوزیشن ګوندونو مشران کوټې ته رسیدلي او ځینې نور بیا په لارې دي. د مسلم لیگ نون مرستیاله مشر مریم نواز او د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر او پخوانی وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی پرون کوټې ته ورسېدل. د پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری او د مسلم لیگ نون رهبر میا نواز شریف با ویډیو لینک دلاره جلسې ته وینا کوي. بلخوا د پښتون غورن غورزنګ یو مشر موسن داور د بلوچستان چارواکو له هوایي ډګره بیرته ګرځولې. موسن داور په کوټه کې د پی ډی ایم جلسې کې د ګډون لپاره روان وو. بلخوا د بلوچستان حکومت وای د امنیتي غواخونو له وجې پی ډی ایم باید دا جلسه وځنډوي. د پاکستان د بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د امن تړون افغان مشرانو ته یو تاریخي موقع په لاس ورکړي چې ګټه ترې پورته کړي. د پاکستان سرکاري راډیو خبر ورکړي چې قریشی پرون د اکتوبر پر 23مه په اسلام آباد کې د افغانستان ولسی جرګې سپیکر رحمان رحمانی سره د ملاقات پر مهال ویل چې په افغانستان کې امنیتي صورتحال کې خوالي او له پرتشدد رویو کې کموالي لپاره د بین الافغاني مذاکراتو کامیابی ډېره زیاته ضروری ده. نوموړي ویل چې پاکستان او افغانستان ترمنځ وړخیزه تجارت او معیشت ته ودی ورکول لپاره ډیری مواقع موجود دي. د کابل د دشت برچی په سیمه کې یو تعلیمی مرکز تصویر ما پرونی ځانمر ګبرید کې لک تر لګه 13 کسان وژل شوی. د کورونا چار وزارت وین طارق آرین پرون ویل چې په برید کې لک تر لګه 50 کسان جوړل شوی هم دی. د ویل چې مر جوړله زیاتې دي شي. د برید ذمہواری داعش ډلې منلې ده. طارق آرین په بیان کې دا هم ویلي چې یو کس ځان پوری چاودیدونکو توکي تړلې وو. غوښتل یې د کوسر دانش په نوم یو خونیز مرکز په نخښ کړي. آرین زتوی د کوسر دانش مرکز ساتونکو بریدګر پیژندلې خو بریدګر ځان پوری تړلې چاودیدونکو توکي په تا چاودنه ورکړه. د کابل اخال ویدیس کې په دشت برج کې زیاتره هزاره شیاګان دي او په دغه مرکز کې لوړو زده کړو لپاره زده کوونکو ته روزنه او کورسونه خودل کیږي. فرانس پرس اجانس د یو عیني شاهد علي رضا په حواله وای چې زیاتره قربانیان زده کوونکي دي. بلخوا د پاکستان د بارونو چارو وزارت په کابل کې برید په کلکه غندلې دي. وزارت پرون په بیان کې ویل چې په دشت برج کې غیر انساني ترهګري برید څومره غندنه وشي هغه کمه ده. پاکستان د هر قسمه ترهګري غندنه کوي. افغان امنیتي ځواکونو د القاعده یو لوړ پوړی مشر ابو محسن المصري وژلی چې امریکا ته هم مطلوب وو. د افغانستان د ملي امنیت ادارې د اکتوبر په 23مه په ټویټر باندې لیکلي المصري په غزنی ولایت کې ځانګړي ځواکونو وژلی. ګمان کېږي المصري د القاعده وسله والې ډلې دویم نمبر مهم مشر ګڼل کېدو. افغان ځواکونو د المصري د وژنې په اړه نور تفصیلات نه دي ورکړي چې کله وژلی دی. المصري چې د حسام عبدالروف په نامه هم پیژندل کېده مصری وګړي دي او د هند بر صغیر کې د القاعده ډلې جګپوړې مشر وو او د ترهګري ډلې د رسنۍ او رهبری یې کوله. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون په فلوریدا ریاست کې د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره لوړاندې خپل رای وکاروله. په امریکا کې د نومبر په 3مه د ولسمشرۍ ټاکنې کیږي. ولسمشر ترامپ په داسې حال کې لوړاندې رای کارولي چې په درې مهمو ریاستونو کې د خپل ډیموکرات سیال جو بایدن پر ضد کمپاین پیلوی. د ولسمشرۍ ټاکنو ته یوازې 10 ورځې پاتې دي او ترامپ د نږدې 55 میلیون امریکایانو څخه یو دی چې لوړاندې د کرونا وایرس وبا له وجې په شخصي یا د پوسټ لارې رای ورکړي دي. دا تر دې مهال د مشال اړې خبرونه.
سلام سلام پختونخوا
د مشال ریډیو لومړنۍ سهارنۍ خبرونه
قدرمنونکو تاسو د مشال ریډیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی په روانه کړی تاسو لپاره په مهمه موضوعاتو رپورټونه راوړی دي. د ترڅنګ د خبرونې په دویمه نمای کې ځانګړي رپورټونه هم تاسو اوریدئ شئ. هلمړي څنګه تاسو په خبرونو کې هم باوریدل په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراټک موومنټ یا پی ڈی ایم نن په کوټه کې جلسه کوي. دا د پی ڈی ایم د واکمن تحریک انصاف ګوند ضد دریمه جلسه ده. تر دې مخکې جمهوری غورځنګ د اکتوبر پر 14 ګوجرواله او د اکتوبر پر 13 په کراچۍ کې جلسې اخړې وي. د پی ڈی ایم مشران مولانا فضل الرحمن، مریم نواز، یوسف رضا ګیلانی، امیر حیدر خان هوتی او نور جلسې کې ګډون لپاره کوټه ته رسیدلي دي. د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری او د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف به د ویډیو لینک لاري جلسې ته وینا کوي. په کوټه ښار کې د جلسې لپاره کلک امنیتي ګامونه پورته شوي دي. تفصیل له کوټه ایوب ترین راکوي.
وای کوچت دراتک سره سم د مسلم لیگ نون ګوند مرستیالي مشرې میرمن مریم نواز د پخوانی صوبای وزیر جعفر خان مندوخیل په کور کې وای وې دوسری ته پخپل وینا کې ویل دي چې دوی اوس هم د فوج عزت کوي، خو په فوج کې ځینې کسان کوم چې په سیاست کې لاسوهنه کوي هغه د دوی لپاره د منلو وړ نه دي.
دو یا تین افراد کې سیاست میں دخل اندازی کو اگر آپ
د پاکستان مسلم لیگ نون دلی مشره میرمن مریم نواز و فوج ته په اشاره وای کده دو یا درو کسانو په سیاست کې لاسوهنه مجبور منو او کته غواړي چې مجدا ومنو چې دولت د ووټ په چاپه حکومت د دوی په مرزي راسي او لارسي، او کته داس فکر کوي کده شکردار والا ججان دي په کوم کې چې قاضي فایزیسا او جسټس عزیز صدیقی شامل دي، او تاسو دا غو په ضد ریفرنس جوړ کړی چې تاسو کامیاب شي خو موږ به کله هم د دې و تاسو ته اجازه در نه کړو. بل پلو ته د پی ڈی ایم مشر او د جمعیت العلماء اسلام قائد مولانا فضل الرحمن و کوټ ته را رسیدو څخه لمخه په کلات کې و خبر اعلان ته په خپل وینا کې ویلي دي چې د سپریم کورټ د جج جسټس قاضي فایز عیسا د فیصلې وروسته د صدر مملکت ډاکټر عارف الوی او نه هم د اوسنی حکومت قانوني او اخلاقی جواز ته چاغې دي نور پر خپل چوکیو پاتې سي.
کیا پہنچتا ہے کہ وہ صدر مملکت کے منصب پر وزیر فائز اسے کوئی اخلاق
د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وای چې د جمعې د ورځې د پریکړې وروسته ډاکټر عارف الوی ته څه حق دی چې هغه دې د صدر مملکت پر چوکۍ پاتې سي؟ په اوس وخت کې هیڅ ډول اخلاقی جواز نشته او ښکاره خبره ده چې د دې ریفرنس منظوري په کابینه کې ورکول شوی و. جلی کابینه او د جلی کابینه وزیر اعظم په هغه کې موجود و. دا ټول په دې کې مجرمان دي او د دوی پر ملک باندې نور د پاتې کېدو قانوني جواز نشته. بل لور ته د پی ڈی ایم د نن ورځې د جلسې په اړه د پاکستان د ساينس او ټکنالوژي مرکزي وزیر فواد چودھری ویلي دي چې حکومت به کله هم وایز به اختلاف ته د کرپشن یا درغلی لا وجه ان ار او نسی ورکولی. دا خبره هغه تیر ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته کړه او وی ویل
یہ تحریک چلا رہے ہیں اس کا مقصد ہی مقدمات کے اوپر کمپرومائز کرانا ہے. اس کا مقصد
پاکستان د ساينس او ټکنالوژي مرکزي وزیر فواد چودھری وایي پی ڈی ایم چې کوم تحریک چلوي دا مقصد په مقدمو سودا کول دي. دا مقصد دا دی چې کوم کیسونه دي هغه دې ختم سي او دوی دې ان ار او واخلي نو بیا به هیڅ هم نه وي. دغه ډول د پی ڈی ایم د مشرانو و کوټ ته پراتک د حکومت له لوري سخت حفاظتي انتظامات سوي دي. په کوټ ښار کې د جلسې پر مهال د پولیس ترڅنګ سردي عسکر هم ځای پر ځای کړل سوي دي. د دې سره سره د کوټ د ایوب سټیډیم یا لوبغالي په ګډون چیر چې به جلسه کیږي په ټول ښار کې د بیلابیلو ګوندو بیرغونه او بنرونه لګیدل دي. د دې ونور چې د بلوچستان د حکومت ویان لیاقت شوانی تیر ورځ په کوټ کې ویلی وو چې د ترګری د پیښې د امکاني خطر له وجې په کار دی چې پی ڈی ایم د کوټ جلسه وځندوي. بلې خوا ته د کوټ اډیشنل ډیپټی کمشنر ثاقب کاکړ د پښتون تحفظ موومنټ د قومي اسمبلی غړی محسن داوړ تیر مازګر د کوټ پر ایرپورټ باندې و شار ته د را داخلېدو څخه هغه وخت وګرځاوی کله چې هغه د عوامي نېشنل ګوند د مرستیال مشر امیر دروتی او میافت خار حسین سره په ګډه د اسلام آباد څخه و کوټ ته راورسېدی. د پی ٹی ایم د ځای مشر زبیر اغا په وینا چې د دې څخه لمخه د انتظامی له لوري پر موسین دا وړ و کوټ ته پر داخله دو باندې هیڅ ډول بندیز نه و اعلان شوی. خود کوټ په ایرپورټ په جوړ شوی و ویډیو کې ثاقب کاکړ و شاغلی دا ورته وای چې ستا د حفاظت په خاطر دا بندیز لګیدلې دي. دغه ډول د موسین دا وړ سره په ایرپورټ کې د عوامي نېشنل ګوند مشران امیر حیدر وتی او میا افتخار حسین هم تر شپې نه وخته پورې پاتو. خود پیش په ضد د پی ټی ایم کارکوونکو له لوري د احتجاج په توګه د کوټ د ایرپورټ پر سړک باندې پر لات پیل شو. په دې ترڅ کې د ان پی صوبایي صدر اصغر خان اسکزي او مشاورینو ته وویل چې دوی د چیف سیکرټري سره هم تماس نیولی دی. وروسته د پی ډی ایم ځایي مشرانو و دغه پر لات هم وینا وکړي. خو د شپې نه وخته دغه پر لات ختم شو ځکه چې د پی ټی ایم یو مشر زبیر آغا په وینا چې چارواکو موسین داوړ د ایرپورټ څخه په پټه ایستلی او ګمان دی چې بیرته د سړک د لارې د بلوچستان صوبې څخه باسي. په دې ترڅ کې د حکومت بلوچستان ویان لیاقت شاوانی وایي چې پر موسین داوړ د درو میاشتو و بلوچستان ته پر داخلېدو باندې بندیز لګیدلی دی. کوم چې د ده په وینا دا بندیز د روان کال د جولای د میاشتې په 9 نیټه لګیدلی وو او اوس به دغه د اکتوبر په 9 نیټه ختمیږي.
د مشال رادیو د اتوار یا د یک شنبه ورځی اونیز پروګرامونه
د مشال ترنا لاندې
پر لسنیمو بجو،
د ځوانانو غږ
پر دولسنیمو بجو،
د مسافرو غړې
پر یو بجا،
هارون باچا هنری غړې
پر دونیمو بجو،
سروے
پر درینیمو بجو،
د مشال پنوم
پر څلورو بجو،
د مشال مرکه
پر څلورنیمو بجو.
یوشمیر د بشری حقوقو نړیوالو سازمانونو په یو غټ بیان کې په پاکستاني چارواکو غږ کړی چې د بشری حقوقو کارکونکو او د پښتون اژغورن غورزنګ یوې فعالې ګلال اسماعیل او د هغې د کورنۍ پر ضد روانه عدالتي زورونه یا جوډیشل هراسمنت بند کړي. په دې سازمانونو کې د ولسی وګړو د برخه اخستو نړیواله اتحادیه یا ورلد الاینس فار سټیزن پارټیسپیشن، د تشدد ضد نړیواله اداره یا ورلد ارګنایزیشن اگینست ټارچر او نوري یوشمیر ادارې شامل دي. په بیان کې راغلی ګلال اسماعیل چې ځان یې په پاکستان کې خوندي نه احساسو، هیواد یې پریخي او وس یې مور او پلار د ترهګرۍ د مخنیوي قوانینو او سایبر سکیورټي قانون د لاندې په نخښه کیږي. بلخو د خبر په خلکو حکومت وای دا مسله د راتلونکي ګل پورس راپورته کوي. نور تفصيل د اسرار لمند پر رپورٹ کې اورو.
د ولسی ټولنې او فعالیتونو د پیاوړتیا نړیواله اتحادیه سویکس چې مرکز یې په جهانسبرګ کې دی، د اکتوبر په 23مه یې د شپږو نړیوالو بشري ادارو په خبر کړي ګډ بیان کې ویلي دي. هغوی د بشري حقوقو دفاع کوونکي پروفیسر اسماعیل او د هغه د میرمن عزلفت اسماعیل په قصد سره په نخښه کول په سختۍ سره غندي. بیان زیاتوي د بشري حقوقو لپاره د ګلالۍ د کار له کبله هغه او کورنۍ یې له عدالتي زورونو سره مخ ده او دا وخت یې پر ضد د یو شمېر جرمونو او ترهګري مخنیوي قوانینو لاندې مقدمې درج دي. پروفیسر اسماعیل په شنبه ورځ مشالې ډو ته وویل چې د یادو ادارو خبرې بالکل سمې دي. نوای د سپتمبر پر 13مه د پېښور ترهګرۍ ضد عدالت پر د پر لور ګلالۍ اسماعیل او میرمن فرد جرم لګولې چې له 2013 تر 2015 کاله دوی ته له هنده د ترهګرو فعالیتونو لپاره پیسې راغلې وي. خو نوموړی وایي دا تورونه بیخي بې بنیاد دي. پروفیسر اسماعیل وایي د روان کال د مارچ میاشتې راهیسې د ده او د ښځې نومونه یې د هغو کسانو په لیست کې اچول شوي چې له هېواده بهر ته پر تلو یې بندیز دی. نوموړی وایي د ټیکس او تورو پیسو د سپینولو سره د تړلو جرمونو په اړه د تحقیقات کوونکي فیډرلي ادارې فیډرل بورډ آف ریوینیو لخوا ورته هم د روان کال په 20 سپتمبر نوټس ورغلی چې له تیرو شپږو کلونو راهیسې تا او ښځې د انکم ټیکس نه دی جمع کړی.
موږ ته یو خط د ای بی آر نه زما ته او زما ښځې ته میلاو شو چې د تاسو د تیر شو شپږو کالو چې کوم دی نو ریټرن داخل کړي انکم ټیکس او دا آخري تاریخ 30 اگست دی. اوس په هغې کې چې کوم دی نو بیا به موږ وکیلانو له پیسې ورکوو، وکیلان به نیسو او خبره به کوو چې یار وره موږ خو نه سرکاري ملازمین یو. په 2002 کې ما نوکری پرېښودې، دا پینشن مې هم نه دی اخیستی، تاسو دا آنه نه اخلم. څنګه چې دی ګوره ای بی آر ټریزم عدالتونه دا چې کوم په پاکستان کې خصوص عدالتي نظام دی یا قانوني او څه اداري دی غدي زموږ خلاف استعمالي ابیوز اف پاور دی د اختیاراتو ناجایز استعمال دی د انساني حقوقو پایمالي د خپلاندې کول د انسان چې څوک بغاغ نه کوي سر بدلټي.
پروفیسر اسماعیل زیاتوی د 2019 کال په 13 اکتوبر او وفاقي تحقیقاتي ادارې پرده د سایبر جرمونو مخنیوي قانون لاندې مقدمه اهم درج کړه او پرده یې په ټولنیزو رسنیو کې د ریاست خلاف د خبرو کولو تور پورې کړ. خو نوموړی وایي په جیل کې د یوې میاشتې تیرولو وروسته په ضمانت خوشی شو. د په خبره د روان کال په فروری میاشت کې بیا د دغې ضمانت ختمولو لپاره د ریاست لاسپوسو کسانو درخواست جمع کړې. پروفیسر اسماعیل وایي د خلاف د دروغو مقدمې ځکه جوړې کړل شوې چې د ګلالۍ اسماعیل پلار دی او ګلالۍ د پاکستاني استخباراتي ادارو پر ناسمو کارونو نیوکې کوي. که څه هم د پاکستان استخباراتي ادارو پر دې اړه څه نه دي ویلي، خو په تېر وختونو کې یې دا قسمه تورونه رد کړي. بلخو د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف غړی نذیر احمد عباسی چې د اسمبلی د بشري حقوقو د کمیټې غړی اهم دی، وایي د ګلالۍ اسماعیل او د هغې د کورنۍ په اړه د بشري حقوقو د نړیوالو ادارو د وروستي ګډ بیان په اړه خبر دی او په راتلونکي ګل ورځ به دغه مسله د کمیټې په غونډه کې راپورته کوي. عباسی په شنبه ورځ له مشال سره په خبرو کې د ګلالۍ اسماعیل او د هغې د کورنۍ د عدالتي ځورونې خبره نه رد کړه او نه یې تایید کړه، خو زیاته کړه
موږ به یقینا دا مسله راپورته کوو. دغه خبرې زموږ په نوټیس کې راغلي، خو موږ پرې تر دې دمه غونډه نه ده کړې او نه هم ما په بشپړه توګه دغه معلومات لوستي، نو ځکه پرې زه اوس څه نسم ویلی. خو له هیچا سره به زیاتی نه کېږي او نه موږ غواړو چې له چا سره زیاتی وسي.
موږ د خیبر پختونخوا او بشري حقوقو قانون وزیر سلطان محمد خان او نورو اړوندو چارواکو ته په لسګونو وارې فون وکړ، خو هغوی هیڅ ځواب را نه کړ. د ولسی ټولنو او فعالیتونو د پیاوړتیا نړیوالې اتحادیې د شپږو نړیوالو بشري ادارو په خبر کړي ګډ بیان کې دا هم ویلي چې ګلالۍ اسماعیل او کورنۍ یې له دې قبله د پاکستاني چارواکو لخوا په نخښه کیږي. نوموړې په 2019 کال په اسلام آباد کې د پوځ او ریاست خلاف تقریر کړی وو. په بیان کې که څه هم د فرشتې مومن نوم نه دی یاد شوی، خو وایي چې په یوې ماشومې د جنسي برید او وژنې ته د ریاست او پوځ په غبرګونو ګلالۍ نیوکې کړې وي. ګلالۍ دغه تقریر هغې مظاهرې ته کړی وو چې په اسلام آباد کې د جنسي تاریخ کار وژل شوې فرشتې مومن د وژونکو نیولو لپاره شوې وه. یا تقریر وروسته د ښځو حقونو په فعالې ګلالۍ اسماعیل د 2019 کال په مئی میاشت کې د پاکستان پولیسو مقدمه درج کړه، خو هغه پټه شوه او بیا هم د دغه کال د سپتمبر پر 19 نیټه په امریکا کې راڅرګنده شوه. د پاکستان حکومت او ګلالۍ د ریاست خلاف په ویناو او کړنو تورنه کړې وه. ګلالۍ اسماعیل د ویښو جینکو په نامه د ښځینه حقونو د دفاع لپاره یوه اداره هم جوړه کړې او ګڼې نړیوالې جایزې یې هم اخیستې دي. نوموړې په دا وروستیو کې په پښتون ژغورن غورځنګ کې ډېره فعاله وه او د لادرکه کړل شوو کسانو لپاره یې په جلسو کې د ریاست په پالیسیو اهم نیوکې کولې.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
مشال اړیو ته تاسې غوږی. په پاکستان کې د کورونا وایرس مخنیوي ادارې نېشنل اینڈ کمانډ سینټر په هیواد کې د کووډ 19 ناروغانو شمیر کې پر اضافي اندېښنې څرګندې کړې دي. د یادې ادارې د شمیرو تر مخه په ملک کې د کورونا وایرس مثبتو پیښو کې په دې وروستو ورځو کې زیاتوالی راغلی دی. په دې کې تر ټولو زیاتې مثبتې قضیې په مظفر آباد، حیدرآباد، کراچۍ او گلگت بلتستان کې سب چوي دي. دوی خبرداري ورکړي کچري ولس د کورونا وایرس مخنیوي لپاره حکومتي لارښوونې عملی نکړي نو ټول بند عملی کولی شي. نور تفصيل د شبیر احمدجان په دې رپورت کې ورو.
نېشنل کمانډ اینڈ اپریشن سنټر چې د مرکزی حکومت لخوا د کورونا د سارنې اداره ده، خپل رپورت کې ویلي چې تیرو 15 ورځو کې د کورونا ناروغو تناسب کې تر 30% زیاتوالی راغلی دی او دغه شان کورونا نه کېدونکي مرګونو شمیر هم یو وار بیا زیات شوی دی چې د اندېښنې خبره ده. په خیبر پښتونخوا کې د کورونا ناروغۍ لپاره ټاکل شوی چارواکي ډاکټر اکرام الله خان مشال لیډو ته د اکتوبر په 13 وویل چې د پاکستان ځینې برخو کې د احتیاط نه کېدو له وجې یو وار بیا د مثبت کیسونو تناسب زیات شوی دی چې پکې کراچۍ، حیدرآباد، مظفر آباد او د گلگت بلتستان په شمول ځینې نور ځایونه هم شامل دي.
د پوزېټیویټي چې کومه زیاته شوه یا کومه د ملک په سطح باندې وګورنو پرون زمونږ 837 کیسز ریکارډ شوي دي کنه د کورونا او دولس اموات شوي د کورونا نه. نو هغه لږ شاند کې د زیاتې طرف ته روان دي او وجه عمداده چې مونږ خلکو احتیاط پرې خې دي لکه مونږ دا وګڼل چې جی بس کورونا راغ او بس اوس ختم شو نو بس تاسو واپس خپل روټین ته راشه. نو کورونا چې تزین دا خو به ویدل ته خو مونږ به خپل احتیاطونه کوم ایس او پیز دی اب فالو کو نو الله بده نه بچی کو دا مونږ پرې خل نو نقصان بکیږي جی.
د نړۍ د ځینې برخو په شان پاکستان کې هم یواره بیا د کرونا مخ په زیاتېدو کې سونو په حق لباندې طبي ماهرین وای چې خو ټولبن ختمې دوه ورستو ولس په مکمل توګه احتیاط پرې خو دي نو بل خو موسم یې خېدو لوجه هم لګ ډیر اثر غورځېدلې دي. باچا خان میډیکل کالج مردان کې پروفیسر ډاکټر افتخار الدین زیاتوي چې دا امکان بالکل شته دي کچر احتیاط ونه شو نو دا وایرس په دویم ځل هم وبای شکل خپلول شي.
دا فلو والا وایرس اس دی دا نیو پیټرن دا سی وی چې یخ موسم کې جده ده د دې ترانسمیشن ډیر زیات دي. نو خو جن موسم یې خلا روان دي نو دا موږ مطلب دا یو ایکسپیکټیشن زمو بیا د دې چیر کې وی شي چې د دې سره دا کیسونه جده نو بیا نو زیات شي. نو خبره ده دی چې ارس کولاو شو د اخر کې ایون سکولونه هم کولاو شو نو ته نمبر ارس کولاو شو او دا په زیات تر دا انټرو ترانسفر د دې کیږي نو په دې سکولز کې یا چې کوم ګیدرینګز کې انسایډ کوم ګیدرینګز دغه پای کې ترانسفر ډیر زیات کیږي چې هر څه کولاو دي نو دا غي د وجه رچنه نو دا د روان دي کیږي بل بازي ذکر ری انفیکشنز هم کیږي چې کا یو کس ته یو ځل شهر دوباره ورته مو کیږي شي.
ان سی سی غونډه کې د صحت چارواکو دا هم ویلي چې پنجاب صوبه کې د کرونا وبا له وجې د مړو کېدو تناسب 1.6 تر کو شوی وو ولی اوس یو وار بیا 6% ته ختلې دي. دغه شان د ټیسټ مثبت راتلو تناسب هم د 0.29% ته ختلې دي. دا سرکاري شمیره تر مخه د اکتوبر 14 نیټې پورې پټول پاکستان کې د کرونا ناروغ شمیر 3,00,000 نه اوړېدلې ری چې پکې خوښه 8.5 په تیر یو شواروس کې زیات شوی دي. دغه شان تر دې دمه 6,500 نه زیات کسان مړ شوي او 3,00,000 نه سیوا د ناروغۍ وروسته روغ شوي هم دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
د مشال اړوند سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی لاجمن سره سم بوزرته یو وسندره دراورو بیا د نور رپورون په لور راځو.
کولو
خوست ولایت کې دینی عالمانو، قومي مخورو، صنعتکارانو او مدني فعالانو د سولې په مخه اوربند غکړې دي. دوی په یو غونډه کې ویل چې تر هغه سولې خبرو کې پرمختګ نشي کېدی تر څو چې اوربند ونشي. دوی له خلکو وغوښتل چې نور دی جګړې ته چوپه خوله نه پاتې کیږي، ځکه دوی په هیڅ ځای کې هم په امن کې نه دي. نور تفصیل نجیب الله دوخیل راکوي.
د شنبه په ورځ د خوست لسګونو دینی عالمانو، قومي مخورو، صنعتکارانو او فعالانو له خلکو وغوښتل چې د جګړې دوام ته چوپه خوله نه پاتې کیږي، بلکې ټول د سولې غږ اوچت کړي. دوی چې د صنعتکارانو په بلنه په ولسی غونډه کې راټول شوي ول زیاتوله، افغانان داسې سوله غواړي چې په هغه کې جمهوریت، اقتصاد، پوهنه، لوړې زده کړې او افغان ځواکونه پیاوړي شي. د غونډې ویناوال مولوي محمد عارف عرفان د افغان حکومت او طالبانو د مذاکراتي ټیمونو خبرو کې ستونزو ته په کتو وویل له اوربان پرته د سولې خبرې پرمختګ نشي کولای.
موږ جمهوری اسلامي نظام غواړو، نو په طالبانو مې هم غږ دی، په دولت مې هم غږ دی چې اول وخت توسی باید اوربند وکوی. تر څو پورې چې اوربند ونشي مذاکرات مخته نشي تلای. په قطر کې مونږ ته د امریکا ته وفقنامې ته چې طالبان ورونو کړی دی کاملا احترام لرو. دولت چې کوم کسان ستولې دي مونږ د هغو د تاګ نه ملاتړ کوو. د افغانستان ملي واکمني، د افغانستان ملي ګاټي، ملي سکه، ملي بیرغ، ملي نوم، دا د مونږ ته سره کرخه دی.
د دینی علوم و استاد مولوی محمد داوود وقفی هم وای افغان ولس داسې سوله غواړي چې په هغه کې جمهوریت وي.
ولس داسې سولخه نه غواړي چې هغه پښتون کې مونږ اقتصاد په صفر کې ضرب شي، مونږ د معارف او تحصیلات عالی دروازې وتړلې شي، مونږ په نظامی ځواکو باندې معامله وشي.
د غونډې ویناوالو د سولې پر راوستلو کې د قومونو رول هم د ارزښت وړ وباله. قومي مشر سمین خان زدران د ټولنې پر بیلابیلو قشرونو غږ وکړ چې ټول د په دې هیواد کې د سولې د راوستلو لپاره یو لاس شي.
مونږ په جنازې کې محفوظ پاتې نه شو، په کورونو کې محفوظ پاتې نه شو، په جماعتونو کې محفوظ پاتې نه شو. دا طالبان هم څوک نه دي، د غازو مونږ ته شور نه دي. راځي چې قناعت ورکو، په یو ټکه را سره ټول شو.
قومی مشر حافظ الله جان گربزوایی د خبر وګدیدل او د سولې زندیدل د خلکو لپاره د منلو وړ ندی.
دا خبر وژدیږي یا صلح څخه زندوي، دا خو مشته کله د منلو وړ نه ده، ځکه مش صلح غوړي، آرام ژوند غوړي، افغانستان غوړي، آبادی غوړي، خپلواکي غوړي. خو باید په دې کې څوک داسې مشکلات رو نه ولي چې د خبر وژدیږي یا صلح منځل راشي یا جنگی نه راډیر شي.
په غونډه کې خوست والی محمد صدیق پټمن په خپلو خبرو کې طالبانو ته په خطاب کې وویل د سولې لپاره اوسنی فرصت د ولسمشر محمد اشرف غنی د شپږ کلنو هڅو په پایله کې ترلاسه شوی او دوی د ارته په سیاسي لاره ورشي، ځکه په پوځي لحاظ یو ځل ورغلي ول او بیرته ووتل. افغان حکومت او طالب مرکچیانو د سپتمبر له 12 خبري پیل کړي، خو دوی په شاوخوا یوه نیمه میاشت کې د خبرو اترو لپاره د کړنلارې په جوړولو هم نه دي بریالي شوي. د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ ویلي چې د دوی خبرې له نازک پړاو تیریږي، خو د سولې لپاره یوازې همدا تر ټولو غوره فرصت ده.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
دا پاکستان د موصلاتو وزیر مراد سعید وای اوس ملک له ترهګرۍ نه د سیلګرۍ لورې ته روان دی. د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړي شفیق افریدی وای د خیبر ازلی تاریخي ځایونو لیدو ته ګڼ شمیر سیلانیان روان دي. هلته په علي مسجد، تیرا او نورو سیمو کې هوټلونه او رستورانونه هم د سیلانیانو د اوسېدو او خوراک لپاره جوړ شوي دي. نجیب عامر په خیبر ضلع کې د ټوریزم یا سیلګرۍ په اړه یو رپورټ جوړ کړی چې په یوه سندره پیلېږي.
خیبر زل میں پختو زمونگا شان دے مونگا پختانیو پر وطن مزان قربان دے
خیبر تاریخی دره دا او له پخوا راسی د منځنی اسیا او د هند ترمنځ د قافلو او کاروانونو د تیرېدو لار پات شوې ده. په هند کې د خپلې واکمنۍ پر مهال انګریزانو تر لنډی کوتل پورې د اورګاډي پټلۍ هم جوړه کړې و. اوس نه د هند پخوانی بادشاہان شته او نه هم له برطانی راغلی انګریزان، خو دا دره د خپل تاریخي اهمیت له پلوه اوس هم د سیلانیانو لپاره زړه راښکونکې ده. په 2013 کال کې د پخوانی فاټا په خیبر پختونخوا صوبه کې تر ګډېدو وروسته د پاکستان د خاري سیمو د سیلانیانو پام د خیبر درې د ښایستونو پلو ګرځېدلې. دا چې د کورونا ټول بند او ویرې خلک په ښارونو کې تنګ کړي دي، نو زیات شمېر کسان د سیل لپاره د خیبر ضلع بېلابېلو سیمو ته مخه کوي. ثاقب افریدی یو ځایي ویلاګر دی چې پر فیسبوک او یوټیوب د خیبر د حسن ننداري خلکو ته وړاندې کوي.
ملګریو السلام علیکم، د یو بل نوی ویلاګ سره ته ثاقب افریدی حاضر یو وړاندې کوم ته د مینې محبت رډک سلامونه نیک هیلي.
نوموړي مشال لډیو ته د خیبر د هغه سیمو یادونه وکړه چې خلک یې د لیدو لپاره هلته ورځي او لنګ دی ګوري.
بابې خیبر ته خلک راځي، دغه شانې لګ مخ کې چې لاړ شي علي مسجد شو، دغه شانې کټک کوشته علاقه ده، پکې یو بل ځای دی د غار اوبه ورته وایي، داسې شلمان پلو ته ځینې دي لکه د لکې سر شو یا تا ترشوه، دې ځینو ته خلک راځي. دغه شانې په باړه تحصیل کې یو شمیر ځایونه دي لکه باڑے سر نزد سپیرا ڈیم علاقہ ددل تو بند دے دغ شان لگ مخ کے چلاڑ شی شین کمر دے شین کمر نچ پہ ورواڑے ندل تغیبین کا علاقہ دخل زیر او بیا دا سے تیرا مخت چیزین و نرے بابا شو دغ شان ترخو کت سے علاقہ دا تیرا تری شی بیا پتیرا کی یو شمیر زئی ندی لکبر کی تال ڈنڈ شو دغ شان نور پکی یو شمیر زئی ندی چی اغا د سیل گرے د پارا ډیر موضوع زئی ندی او ډیر زیات خلک ورته درومي.
ثاقب افریدی د تورخم پر لار د علي مسجد د غر اوبو او د باړې د تیرا سیمو یادونه وکړه چې هلته خلک د سیل لپاره ورځي. په دواړو ځایونو کې یو شمیر هوټلونه او رستورانتونه هم د میلمنو لپاره جوړ شوي دي. په علي مسجد کې د خیبر هیلز په نوم د رستورانت مسؤول جعفر مشال لډیو ته وویل چې د ګرمۍ په موسم کې زیات شمیر میلمانه ورتلل او اوس په ژمي کې هم دا لړۍ روانه ده.
او زمون ګوټل چې کوم دی علي مسجد غار او بوګي خیبر هیلز په نوم، او دا سه غار دی، غار مانس کې بس روډ دی او بس یو غار کې اوبر اوس دی تاریخي ځای دی، او دلته خیبر واټر چې کوم دی هغه فلټر کیږي دې ځای کې. سیلانیان ډیر راځي، سیلانیان دومره راځي چې ګرمۍ کې ځای نه کیږي وبو باندې هر ځای ناراضي په خبر نه چرته دې مردان پنج پنجاب والا خلق راضی او وسا خلق راضی دې ضلع راضی چا کرلا بس ورس تیرا کی نور بیا بیا زی هوڑی کې داسې زیات چې راشي کنه خلق په خبر نه غنه د ګرمۍ وی کنه د ولام بیر ولام بیر ورس تیرا کی فریش شي. نو موږ رستورانت کې خوندا بس پر 2 جنوري خوراکونه کړای او سیخ وی او کابلی پلاوی او پټا دی کاوی او فیش تای میان دی میانو کې ډېر قسمه پخاو، سیخ والا، گریل والا، کرایه والا، کړای والا.
علی مسجد د پیښور سره نږدې پرته سیمه ده، نو خلک لسیل نه پس واپس پیښور ته ځانونه رسول شي. خو د باړې د تیرا سیمې سیل ځایونو ته که خلک ځي، نو هغوی اړ کیږي چې هلته شپه وکړي. هلته د تیرا ویلی په نوم یو هوټل جوړ شوی چې مالک یې ارشد افریدی مشال لډیو ته وویل هغوی میلمنو ته د اوسېدو لپاره هم انتظام کړی دی.
من زمونږ هوټل کې د شپې انتظام دی، 13 کمرو باندې مشتمل دی، او دیکھیے 8 باتھ روم دے پکے او یخ گرم اوبم پکے ملاوے گی، پکے ریسٹورینٹ دا پا اوٹلم دے، روٹی بندوبسم پکشتا دے، پاگے کے نور دا سے دا فیملی دا پارم زمون سارا پکے خپلے کمری دی آگے بندوبسم پکشتا. نو دیکھیے خور اور مونگ سارا چکمی دی 5 بیڈ والا چکم کمری دی آگے مونگ 1200 خلو، دیکھیے 4 بیڈ والا دی آگے مونگ آگاہ خلو 1000 روپے کمرہ خلو،
بیا چې کوم 8 بیډونو والے دی هغه موږ 1500 روپے چارج کوو 24 غنټو کې
په علي مسجد او تیرا کې د هوټلونو مالکانو مشال رډیو ته ویل د سیمه انتظامیا ور سره د امنیت په ساتلو کې مرسته کوي او سیلانیان په ډاډز له حل تور لشي او د سیمه د خایستونو او تاریخي ځایونو ننداره کول شي په خیبر ضلع کې افریدی شینواری او ملاګوري ژوند کوي په دغه سیمه کې د پښتو ژبې نامتو شاعران هم تیر شوي امید افریدی یو ځای شاعر دی هغه مشال لډیو ته ویل سیلانیان د نورو سیمو تر څنګ د شاعرانو مقبرو ته هم ورتلی شي او د دوه لاسونه پورته کولی شي
د خبر داره خو په هر ول سره تاریخي داره دا لکه څنګه د ژوند نور اړخونو باندې خیرازه ده همدغه سي ادبي شخصیتونه به کې تیر شوي دي چې هغه کې د ټولو ناغټه نامه د امیر حمزه خان شینواری صاحب ده بیا لالزاده نظر صاحب ده د مراد شینواری صاحب ده هغه مزارونه دي خاطر افریدای ده سایل افریدای ده همدغه سي سایر افریدای ده خبر افریدای ده او د هغو مزارونو ته خلک د دعا سلام دپاره راتلی شي او هر وخت دوی دعا سلام کولی شي او د هغو لکونه مینان دي په هغو د پښتو ژبې دپاره ډېر خدمت کړي دي هغه ډېر مینان لري نو هغو کولی شي چې هغوی را شي او د خبر دره کې د دغو مزارونو سلام وکړي دعا ورته وکړي او د دوی دپاره دعاګانې وغواړي
کله چې یوې سیمې ته سیلانیان ورځي نو ورسره د هغې سیمې اقتصادي وضعیت هم ښه کېږي ویلاګر ثاقب افریدی وایي په دې کې شک نشته چې د سیلانیانو هلته ورتګ د سیمې د خلکو اقتصاد ښه کړی دی
زه تیرا ته لاړم او هلته کې یو کس و چې کوم د خوراکي توکي خرڅوي یا د غوښه وغیره خرڅوي نو هغه راته ویل چې اول به زما د ورځې چرته زر د 2000 روپو سودا خرڅېدله په موجوده وخت کې کله چې سیلانیان راځي او په ګڼ شمیر کې راځي نو زما چې کوم د ورځې کم سیل کې تقریبا کې 2000 روپو ته هم د ورځې ورسیږي خلک نوی نوی کاروبارونه شروع شو لکه په تیراونه کې سیمه کې دوه درې هوټلې چې دي نو هغه جوړې شوې دي چې وګورنو په هر لوی لار باندې تقریبا یو یا دوه پټرول پمپ هغه کلاو شوې دي نو خلک هغې دې پلو ته مایله شوې دي او وجه یې دا ده چې د هغې په اقتصاد کې مثبت تبدیلي راغلې
لا خبره د خیبر پښتونخوا د اسمبلۍ غړي شفیق شیر افریدی مشال لډیو ته وویل په سیمه کې امنیت ټینګ دی او خلک په ډاډه زړه لته ورتلی شي نوموړي د صوبایي حکومت نه هم مننه وکړه چې داغه په وینا د سیاحت لوري ته زیات پام کړی دی
مونږ کوشش هم دي دا چې خیرات لا ټوریزم د لپاره مونږ چې کوم د سیم سره بار بار ملاقاتونه هم کړی دي او دوه ډېر پوزېټیو ریسپانس ته په دا حق لا باندې نو ان شاء الله تعالی خیرات را کا تاسو ګره دا اوس کووډ کیم چې کوم نو دلته لاکډاون لګیدل او مونږ په پېښور ایریا کې نو د دغزي اوسیدونکو خلک ټول حالت چې کوم د سیر او سیاحت لپاره چې کوم د کانال تر اصلل نو ډېر زبردست پروګرام ان شاء الله مونږ خره د خیرات را او ډېر زیاتې پیسې په ټوریزم پوینټ اف ویو سره سپورټس پلس ټوریزم دواړو لپاره ډېر زیاتې پیسې مختص کړي د زمونږ حکومت صوبایي حکومت
هلته د پاکستان د قومي اسمبلی غړي او د مواصلاتو وفاقي وزیر مراد سعید د اکتوبر په 22مه په اسلام آباد کې یو خبري غونډه ته ویل اوس پاکستان د تروریزم یا ترهګرۍ نه د ټوریزم یا سیلګرۍ په لور روان دی او دغه په وینا بهرني سیلانیان هم د پاکستان مختلفو سیمو ته د سیل لپاره روان دي
مشال ډیو هر ورځ له سهار نهو د مخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ دا بوسنیا په میرال کیمپ کې د صحت مرکز ته د پاکستان او افغانستان داسې ګڼ کډوال ورغلي چې وای دوی د بوسنیا نه کرواشیا ته د اوریدو پر وخت وهل شوې دي په دغه کې د ګڼو پناه غوښتونکو پر بدنونو د وهلو نخی هم دی. په بوسنیا کې چارواکو ویلي چې په دې اړه معلومات کوي او د ژوبل کډوال یې په میرال کې د صحت مرکز ته لیږلی او هلته درملنه روانه ده. کډوال وای د کروشیا پولیسو ترې قیمتي سامانونه او پیسې هم اخستی، خو بلخوا د کروشا چارواکو د دغه کډوالو د خبرو تردید کړي او وای چې په دې اړه پلټنې پیل کړي دي. په دې اړه د مشال رادیو د بلکان څنګ یو راپور له فرخند اسد اورو چې د کډوالو په شعارونو پیلېږي.
دا هغه پاکستانی او افغان پناه غوښتن کړي چې د بوسنا په یو ښارګوټي کې روانه اونۍ د کرواشیا د پولیسو پر ضد شعارونه ورکوي. دوی وایي د کرواشیا پولیسو وهلي او ناوړه چلند یې ورسره کړی. د اکتوبر د 12 نیټې نه د بوسنیا او هرزګوینا په شمال مغربي سیمه اولیکا کلاودوت ساکي د صحت په مرکز کې د هغو 150 کډوالو درملنه روانه ده چې وایي د بوسنیا نه کرواشیا ته د اوړېدو پر وخت کرواشیایي پولیسو وهلي. د دغه صحت مرکز کارکونکي وایي د 2018 کال وروسته دا په لومړي وار کډوال په وهلو ژوبل شوي دي. ډاکټر مصطفی حوزیچ چې د میرال په کډوالو کیمپ کې کار کوي د آزاد اروپا بلکان سانګي سره په خبرو کې وایي په دا وروستیو کې ورته ډیر داسې کډوال ورغلل چې پرملا خو او د بدن پر نورو ځایونو یې د وهلو سخت نشانونه دي او داسې معلومیږي چې دوی پر اوسپن او یا پر کومبل سخت سیز وهل شوي دي. په دغو کډوالو کې یو د پاکستان عدنان اکرم هم دی. عدنان آزاد اروپا راډیو سره په خبرو کې وویل
مین پرابلم وذ کروشیا پولیس ایا ام ان شاء الله ګوینګ ټو
اصلي ستونزه د کروشیا پولیس دی. زبا یو مشت اوروستا بیا زم زه غوښتنه کوم چې وهل مکوي ډیر خلک جوبل شوی پسترګو او سر وهل شوی جوبل شوی دی. دا سورزه غن خلق بیرته راشل شوی د ملګر ملتونو له کډوالو ادارې غواړم چې له کډوالو سره د دې ناوړه چلند مخه ونیسي.
ایوری پیپل آی ریکوست فار یو ان ایمیګریشن.
د پاکستان یو بل پناه غوښتونکو محمد وای هغه د تیر زیارت په ورځ ولیکا کلاودوت ساته بیرته ستون شو. محمد یو ځل بیا کوشش وکړ چې د کرواشیا پر پوله واوړي خو ناکام شو. محمد وای 15 ورځې بغیر له خوراک تیرې کړې او په دې کوشش کې وو چې پر پوله واوړي خو د کرواشیا پولیسو ونیو او بوسنیا ته یې ولیکو. محمد اوس په میرال کیمپ کې دی. وای پر بدن یې د پولیسو د وهلو نشانونه دي. هم په میرال کیمپ کې د پاکستان یو بل کډوال عدنان اکرم آزاد اروپا راډیو ته ویل دی با بیا کوشش کوي چې د کرواشیا پر پوله واوړي.
یس ان شاء الله آی ایم ګوینګ ټو افټر ون ویک.
زبا یو ونی رستو له ملګرو سره بیا زما د کرواشیا پولیس دا کډوالو سره بد چلند کوي. له دوی نه پیسې موبایل فون او نور سامانونه اخیستل شوي دي. پولیس دغه بیرته کډوالو ته نه ورکوي. دوی پر ښځو او ماشومانو هم وهل کړي دي. دا پولیسو رویه سمه نه ده او دغه لوی مسله ده.
د بشری حقوقو ادارې وای پر دغه پوله کډوال زیاتره وخت همداسې پر مشکل اوړي. فاروق هم له پاکستان راغلی او له محمد سرای د کرواشیا پولی اوړېدو هڅه کړې خو هغه هم په خپل دغه هڅه کې لانه دی بریالی شوی. د اکتوبر پر شلمه د پاکستان او افغانستان د کډوالو یوې ډلې چې په کې شپږویشت کسان وو د بوسنیا د پولیسو یو ځایي مرکز ته ورغلل. په دغو کې یو پاکستانی کډوال چې په زیات ژوبل حالت کې وو هم شامل وو. دغه کې د کرواشیا د پولیسو خلاف نارې وهلې. بلخوا د بوسنیا د داخلي چارو وزارت ویان علي سنجیدت سي ازادي اروپا راډیو ته ویل په دغه کې د یو پاکستانی کډوال حالت نازک دی. هغه زیات زخمونه لري او نور معمولی ژوبل دي. بلخوا د اکتوبر پر 28 په بوسنیا هرزګوینا کې د ډینش کډوالو کونسل مشره نیکولابه آزاد اروپا راډیو ته ویلي دغه پناه غوښتونکي په ژوبل حالت کې موندل شوي. نوموړي وایي د دوی ادارې د دغو کډوالو په اړه ټول معلومات راټول کړي دي. دوی ډیر په بې رحمۍ وهل شوي. د دوی نه پیسې او نور سامانونه اخیستل شوي او په دغو کې دوی د دوو داسې کسانو په اړه هم معلومات راټول کړي دي چې پرې مبینه جنسي تشدد شوی دی. بلخوا په زګرب کې د پی سټډیز په نوم یو مرکز وایي په کرواشیا کې د تیرو څلورو کلونو راهیسې د کډوالو د وهلو ټکولو پیښې کیږي. له دوی سره د پناه غوښتونکو په زرګونه داسې شواهد شته چې پکې پر دوی تشدد شوی دی خو تر اوسه پر دغه پوله د کرواشیایي پولیسو د رویې په اړه څه پلټنې نه دي شوي. بلخوا د کرواشیا د داخلي چارو وزیر داور بیزونوویچ تورونه رد کړي چې ګنې د دوی پولیسو پر کډوالو تشدد کړی دی. کرواشیایي چارواکو ویلي کډوالو نه خو ورسره رابطه کړې او نه ورته د کومې غیر سرکاري ادارې لخوا په دې اړه رابطه شوي خو دوی د داخله چارو وزارت ته دغه پیښې د پلټنو ویلي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونې سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
د جنوبی قفقاز د دوو هیوادونو آذربایجان او ارمینیا ترمنځ د نګورنو کاراباغ پر سر د سپتمبر پر وشتمه وسلواله نښته پیل شوې چې دواړو خواو ته درنه مرګ جوړه اړولې ده. په رسمي توګه د آذربایجان تر قلمرو لاندې دا سیمه د هغو ارمینی توکمو ځواکونو په لاس کې ده چې ارمینیا هیواد یې ملاتړ کوي. له دې وړاندې هم د دې سیمې پر سر د آذربایجان او ارمینیا ترمنځ جنگونه شوي، خو دا ځل ګاونډي هیوادونو او نورو نړیوالو قوتونو خپل دریځونه په ډاګه کړي دي. د نګورنو کاراباغ د تاریخي حیثیت او د دې پر سر د شخړو د اوسني حالات په اړه د احمد شاه زمي دا رپورټ اورو.
دروان 2020 کال د سپتمبر پر وشتمه یو ځل بیا د نګورنو قرباغ لنجمن سیمې پر سر د آذربایجان او ارمینیا ترمنځ وسلواله نښته پیل شو. پر 4400 کیلومتره ساحې غزیدلې دغه غرنۍ سیمه په رسمي توګه د آذربایجان برخه ده او ملګری ملتونه او نړیواله ټولنه هم د آذربایجان خاوره تسلیموي، خو په عملي ډول د دې سیمې کنټرول د هغو ارمنی توکمه ځواکونو په لاس کې دی چې ارمینیا هیواد یې ملاتړ کوي. آذربایجان او ارمینیا دواړه د شوروي اتحاد برخه پاتې سوي او په 1991 کال کې د دې اتحاد لړنګېدو سره سم دواړو هیوادونو خپلواکي اعلان کړه. د پخواني شوروي اتحاد د دې دوو غړو هیوادونو ترمنځ د نګورنو قرباغ پر سر د 1988 او 1994 کلونو ترمنځ هم شپږ ځلې جګړه وسوه چې په نتیجه کې تر 10,000 زیات کسان ووژل شول او شاوخوا 1,000,000 کسان بې کوره شول چې زیاتره یې آذریان ول. دا سیمه په دودیز ډول د ارمنی سویانو او آذری یا ترک مسلمانانو استوګنځای وو، خو د دې کسانو له بې کوره کېدو وروسته په نګورنو قرباغ کې اکثریت نفوس د ارمنیانو پاتې سو. په 1994 کال کې که څه هم د روس په منځګړتوب د نګورنو قرباغ پر سر د آذربایجان او ارمینیا ترمنځ اوربند وسو، خو دواړه هیوادونه د شخړې د مستقل هواري لپاره کوم جوړجاړي ته سره ونه رسیدل. د آذربایجان او ارمینیا حکومتونه د روان کال د سپتمبر پر وشتمه د جګړې پیلېدو تور پر یو بل پوري کوي. په دې جګړه کې د ولسی وګړو په ګډون تر 1500 زیات کسان وژل شوي او ګڼ خلکو خپل کورونه پریښدي. تر اوسه معلومه نه ده چې په سیمه کې د تازه نشتو پیلېدو لامل څه دی، خو دا تر 1994 کال راوروسته په سیمه کې لمړنۍ خونړۍ نشتې دي چې د نور هیوادونو مداخله ته هم لار هواره کړې ده. ملګری ملتونو د آذربایجان او ارمینیا گاونډیو هیوادونو او نړیوال قدرتونو د دغه تازه نشتې د درېدو غوښتنه کړې ده. بلخوا د مینسک منځګړتوب ډلې چې امریکا، روس او فرانس یې شریک مشرتوب کوي هم د اوربند غوښتنه کړې ده. په دې لړ کې د اکتوبر پر 10 په مسکو کې د روس په منځګړتوب د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران پر اوربند سلاسول، خو له هغه یوه ورځ وروسته بیا نشتې پیل شوې چې دواړه لوري یې تور پر یو بل پورې کوي. دا ځل ترکیه په ډاګه د آذربایجان ملاتړ اعلان کړی دی. بلخوا روس په ارمینیا کې پوځي اډې لري، خو په دواړو هیوادونو خپلې وسلې پلوري او تر دې دمه بې پرې دي. افغانستان او پاکستان هم د آذربایجان د دریز ملاتړ کوي چې د نګورنو کاراباغ واک باید باکو ته ورکړل شي. بلخوا ایران وایي د آذربایجان ځمکني بشپړتیا په رسمیت پیژني، خو د دواړو ګاونډیانو ترمنځ د اختلاف د هواري لپاره سیاسي خبرې وسی. د جنوبی قفقاز سیمې اسي هیواد آذربایجان ټول نفوس څه باندې 1 کروڑ او ساحه یې څه باندې 6,000 مربع کیلومتره ده. دا هیواد که یو خوا له کیسپین سمندرګي سره 913 کیلومتره لار لري، نو بلخوا پر ارمینیا سربیره له ترکیه، ایران، روس او جورجیا سره شریکه پوله لري. د دې هیواد رسمي ژبه آذری ده، خو روسي او ځینې نورې ژبې هم پکې ویل کیږي. له مذهبي پلوه د دې هیواد 90% وګړي مسلمانان دي چې زیاتره شیعه مسلک دي. له امنیتي پلوه دا هیواد ځمکني، سمندري او هوایي ځواکونه لري چې ټول شمیر شاوخوا 15,000 دي. د جنوبی قفقاز بل هیواد ارمینیا ځان د اروپا برخه ګڼي، خو اروپایي اتحادیه لا تر اوسه نه دی ورګټ کړی. د دې هیواد ټول نفوس څه باندې 1,50,000 او ساحه یې څه کم 10,000 مربع کیلومتره ده. دا هیواد سمندر یا اوبو ته لار نه لري او پر آذربایجان سربیره له ترکیه، ایران او جورجیا سره شریکه پوله لري. د دې هیواد رسمي ژبه ارمینیایی ده او اکثریت وګړي ارمنی سویان دي. لمنتی په لو د هیواد زمکني او هوایی ځواکونه لري چې ټول شمیر شاوخه 15,000 دي. په کارنګي یورپ سرنیز مرکز کې د ختیځ اروپا او قفقاز سیمې څېړونکي تامس ډیوال د مشال رادیو له ارمنی څنګ سره په مرکه کې ویلي چې جنگ نتیجه نه ورکوي او د شخړې یوازنی حل سوله ده. په اخر کې هیڅ جنگ نه ګټل کیږي، هیڅ جنگ فوزی حل نه لري، په اخر کې سولې ته اړتیا وي. کچری آذربایجان دا وایي چې جنگ به وګټي نو بیا به هم امن نه وي او ارمینیا به تسلیم نشي. د نګورنو قرباخ پر سر لدی وړاندې هم د آذربایجان او ارمینیا ترمن جنگونه سوي، خدا ځل گاونډوي هیوادونو او نورو نړیوالو قوتونو خپل دریزونه پډاګه کړی دي.
دا مشال ریډیو دا.
په امریکا کې په نومبر میاشت کې د ولسمشر انتخاباتو لپاره رائے چول کیږي. ولسی رائے یا پاپولر ووټ هغه سبي چې ګټونکي کاندید اټاکي، خو د دې پر ځای په امریکا کې د انتخاباتي کالج په نوم یو پیچلې نظام د راتلونکو ولسمشر د انتخاب لپاره کارول کیږي. په امریکا کې د ولسمشر ټاکنې په سډول ترسره کیږي. په دې رپورت کې ورو دوه نوماندان ډونلډ ټرمپ او جو بایدن د نومبر په میاشت کې د ولسمشرې په ټاکنو کې د امریکایانو د ووټ ترلاسه کولو لپاره کمپاین کوي. هر یو ووټ مهم وي، خو د ځینو ریاستونو رای د نورو پرتله ډېری مهمې بلل کیږي، ځکه چې دا یو پیچلی انتخاباتي نظام دی او دا هم دومره پخوانی نظام دی چې څومره زوړ د امریکا تاریخ دی. مونږ خپل ولسمشر په ولسی رایو یا پاپولر ووټ نه ټاکو، مونږ د انتخاباتي کالج یا الیکټورل کالج د لارې ولسمشر ټاکو. د امریکا په آئین کې ولسمشریز ټاکنو لپاره انتخاباتي کالج شامل کړل شوی وو او په دې کې وړو ریاستونو ته د رای ورکولو اضافي واک ځکه ورکړل شوی چې ممکن د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال لپامه وغورځول شي. دا څنګه کار کوي؟ د هر ریاست د الیکټورل کالج شمیر د دغه ریاست د کانګرس غړو برابر وي. واشنگټن ڈی سی هم یو سو لري. په نږدې هر یو ریاست کې ټول انتخاب کوونکي هغه کاندید ته رای ورکوي چې د دې ریاست ټاکنې ګټلې وي. نو یو کاندید چې په ځینو ریاستونو کې ډېر اکثریت ترلاسه کړی وي او په نورو کې لږ اندازې سره یې ماتې خوړلې وي، نو هغه ولسی رای خو وګټي، خو د الیکټرز یا الیکټورل کالج اکثریت ورسره نه وي.
د ټاکنو د رای شمیرنې وروستو کې دیشي چې د هیواد اکثریت خلک د یو نومان لپاره ډېر رای واچوي، مګر بیا هغه نومان چې په ملي کچه یې خورا لږې رای ترلاسه کړې وي په حقیقت کې ګټونکي بلل کیږي. لکه څنګه چې په 2016 کال کې ډونلډ ټرمپ او په 2021 کال کې جارج ډبلیو بوش د زیاتو رایو نه ترلاسه کولو باوجود انتخابات وګټل.
د امریکا په تاریخ کې د ولسمشرۍ اته 50 ټاکنو کې 15 هغه نوماندان ول چې انتخاباتي کالج یې ګټلې خو ولسی رائے نه وی ترلاسه کړي. په 2014 کال کې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلی کلینټن له ډونلډ ټرمپ نږدې 3 میلیون زیاتې رائے ګټلې وي، خو ټرمپ په ګڼو مهمو ریاستونو کې 304 او کلینټن 228 الیکټرول ووټونه ترلاسه کړي ول. د ولسی رای او د انتخاباتي کالج پایلو ترمنځ توپیر د دې لامل شوی چې دغه اداره اصلاح او یا لغوه کړي. کلینټن هم دا غوښتنه لري.
دا باید ټاکونکي نه وي چې څوک ملي انتخابات وګټي، هغه څوک چې ډېرې رائے لري باید وګټي. په ښکار ډول زه په دې اړه سخت احساس کوم، ځکه چې زه د امریکا ولسمشریزو انتخاباتو په تاریخ کې دویمه کاندید وم چې تر ټولو زیات رائے مې ترلاسه کړې وې.
د اصلاحاتو غوښتنې پرته انتخاباتي کالج د کمپاین په جوړولو کې لوی رول لوبوي. نوماندان نه یوازې د پرسنټیج پوینټس یا فیصدي نمبرو لپاره هلې ځلې کوي، بلکې د هغو مهمو ریاستونو ګټلو لپاره ډېر کار کوي چې پکې زیات الیکټرز یا الیکټرول کالج وي. ځینې ریاستونه په ضمانت سره ځانګړي ګوند ته رای ورکوي، لکه الاسکا ریپبلیکن او کالیفورنیا ډیموکراټانو ته ووټ ورکوي. خو دلته سوینګ ریاستونه، یعنی یو ګوند هم په اعتماد سره نشي ویلي چې له دې ریاسته به ووټ ترلاسه کړي. دا ریاستونه کاندیدانو لپاره مهم وي او دوی ورته اضافي پام هم کوي. موږ به ویسکانسن ریاست د نورو څلورو کلونو لپاره ګټو. شنونکي سوینګ ریاستونه له نږدې ساري، سو وړاندویونه وکړي چې د ټاکنو څنګه نتایج کېدی شي.
Florida, Wisconsin, Pennsylvania, and Michigan are all states that are have been pretty competitive.
Florida, Wisconsin, Pennsylvania او میشیګن هغه ریاستونه دي چې په تیر کلون کې یې سیالي کوله. دا هغه ټول ریاستونه ول چې 2000 یې باراک اوباما ته رای ورکړی وي. شمالي کیرالاینا یوازې په 2008 کال کې یو ځل اوباما ته رای ورکړه او اریزونا له نوې ملسیز رئیسی د ولسمشر لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید ته رای نه دا ورکړي. خو که تاسو د اریزونا او د شمالي کیرالاینا په سیر ریاستونو ته وګورئ نو دا یو قسم د ترامپ په وړاندې پاسون دی، ځکه چې په دې ریاستونو کې سپین پوستي د کالج تعلیمي افتاز ځوانان سیالي نور سخته کړي ده. دا د شپږو ریاستونو ډول دی چې ډیر خلک احساسوي چې د ټاکنو پریکړه کوي. دلته د انفرادي انتخاب کوونکو قضیه هم شتون لري چې د خپل ریاست واک ردوي او مختلف نومان ته رای ورکوي، مګر دا نومول شوی بے باور رای ورکوونکي کم وي او هیڅ کله یې د ټاکنو پایله نه ده ټاکلې. سکال سپریم کورټ ریاستونو ته دا واک ورکړ چې د رای ورکوونکو د اکثریت سره په نظر کې نیولو سره رای ورکړي.
دواړه لوی ګوندونه داسې پایلې غواړي او رای ورکوونکي باید پوه شي چې سپریم کورټ ریاستونو ته اجازه ورکوي چې داسې رای ورکوونکي غیر قانوني کړي. سپریم کورټ دا کار په خپل نه ترسره کوي، دا یوازې ویل شوی چې کوم ریاست چې غواړي کولای شي.
یو شمیر نظر پوښتنې ښایي چې اکثریت امریکایان د وسنی نظام پر ځای ولسمشر ته د ولسی رایو یعنی پاپولر ووټ نظام په حق کې دي، خو دا به په اساسي قانون کې د ترمیم اوږد او ستونزمن عمل په معنا وي. دا مهال 1500 الیکټرز یا رای ورکوونکي دي چې د دوی رای د امریکا راتلونکي ولسمشر ټاکي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو
کله موږ د مشال اړې خبرونه ته تاسې غوږوي. سلام پښتونخوا، تاسې کولی شئ چې د مشال اړې ټول خبرونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم درس په فیسبوک او کچري تاسې ټوئیټر یا فیسبوک پاڼه لري دا غي دلاري هم د مشال رادیو پاڼه خوخه کوي. تاسې دا ټول د نننی ورځ رپورټونه او د دې ترڅنګ تازه ویډیوګانې هم زموږ د ویب پاڼې او د یوټیوب او دا غشان دا فیسبوک او ټوئیټر لري کتلې شي. کترونو کو دا سلام پښتونخوا خبرونه پایتا راور سیدرو په اخر کې درته داسې تکاسمی بغه کې دا سندره دراورو او په بل خبرونه کې باز تاسو کوربګل یاز او روحي زدران تاسو ری